द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګرانو اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی نن د خالی ورځ کال 2015 د اکتوبر د میاشتې 1:30 نیټه ده وخت چې به په پاکستان کې د ماخام 6:00 په افغانستان کې شوې دي 15:30 او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سهار 9:00 شوې دي د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته ز محمد اکرام
او ز نصر کاکړ
هر کله وایو اول تاسو ته بلاندې کوو دا مهمو خبرونو سرټکی
د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د اندېښنو برسېره د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف وایي پاک چین گوادر پروژه په غربي لاره به د مسلم لیگ نون حکومت د پلان مطابق ډېر زر کار پیل کړي د پښتنو د حقونو لپاره ژغ پورته کوونکی ډاکټر سید علم مسعود وایي
د خیبر پختونخوا حکومت وای زلزلې په ګردا صوبه کې 20,000 کورونه وران کړی دي او د ملوش میرا 225 تر رسیدلې ده صوبایي د قدرتي آفتونو په وخت امداد ورکوونکي ادارې ویان ویلي په ملکن ډیویژن چترال او هزاره کې زلزله د پلو خلکو ته اعلان کړل شوی نقدو پیسو ورکولو لپاره یې مرکزونه جوړ کړي دي
جیسے فار فلنگ ایریا چترال کے خاص کر شانگل کے چیال تھا رو رو ٹیمنا پی ڈی ایم ایم اور رسی دلی جی اور داغی دلی کی زانگیں نہ کی گی
او په مصر کې چارواکي وایي د روسیې د یوې مسافر الوتکې غورځېدو له امله لږ تر لږه 240 کسان مړه شوي دي
ګرانو اوریدونکو په دې یو ساده خبری خبرونه کې به تاسو د پاکستان افغانستان د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې رپورټونه او مرکه اوري خوول پام شي د مهمو خبرونو تفصیل ته
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف یو ځل بیا تکرار کړی چې د چین له کاشغر څخه د بلوچستان تر گوادر پورې به د اقتصادي لوی لارې پروژه زر تر زره سر ته رسوي نوموړي ویلي د پروژې لارې په ټاکل سوي نقشو باندې جوړیږي او د پاکستان آینده هم له دې اقتصادي لارې سره تړلې ده ښاغلی نواز شریف ویلي د اقتصادي لارې په جوړونه کې هیڅ ډول ځنډ د زغم وړ نه دی او د دې د څارنې لپاره د لوړې کچې یوه کمیټه هم جوړه کړې ده په دغه لاره باندې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان حکومتونو اندېښنې څرګنده کړي او چې غربي لاره لپامه غورځول شوی او د لاهور لخوا څخه دا لارې د گوادر او کاشغر ته غزول کیږي حکومت مخالف ګوندونه هم په اصله پروژه بدلون باندې نیوکې کړي او د پښتونخوا اولسي تحریک مشر ډاکټر سید علم مسعود وایي د اقتصادي لوی لارې په اړه مرکزی حکومت له پښتنو او بلوڅو سره دوکه کوي او تر اوسه د پروژې په باب اصل حقیقتونه پټ ساتلي دي
د پاکستان خیبر پختونخوا د قدرتي آفتونو په وخت امداد ورکوونکي اداره پی ډی ایم وای په زلزله کې د ملو شمیر 225 تر رسیدلې د پی ډی ایم ویان لطیف خان د ریډیو ته ویلي د ملو پښمیره کې اوس هم د زیاتوالي امکان شته ځکه چې د ډیرو لری پرتو سیمونه پوره معلومات تر سره شوي نه دي د مولوی ویلي زلزله په خیبر پختونخوا کې 20,000 او قبایلی سیمو کې 9,000 کورونه وران کړی دي پی ڈی ایم ویلی په ملکنډ بیجن چترال او هزاره کې زلزله ځپلو خلکو ته اعلان کړل چې نقدو پیسو ورکولو لپاره یې مرکزونه جوړ کړی دي نور حال په دې حق لباندې د پی خبر نازمنګ خبريال اسلام الدین راکبي
د پی ڈی ایم ویان لطیف خان وایي چې د شمیرې نور هم زیاتې دل شي ځکه چې ځنې سیمونه تر اوسه پورې دوی ته تفصيلات نه دي ترلاسه شوي
فار فلنگ ایریا په چترال کې خاص کر په شانګله کې چې هلته رو رو ټیمونه د پی ڈی ایم ایم رسیدلي دي او د هغې د لین کې ځانګړنه کېږي نو ډیټا د کېږي لګیا دی او چې کوم د کورونو ډیټا د هغه هم سره لکه دومره غټ فرق بنه راځي خو بیا هم کو زیاتې دي نه چې موږ د ډیډ لاین چې کوم دی نو هغه 30 تاریخ پورې ښې دی که نه لکه دې پورې به دا ټول اپریشن کمپلیټ کېږي
بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت د ملاکنډ او هزاره ډیویژن دولس ضلعو کې د نېشنل بینک دننه د زلزلې نه ځپلې شوو خلکو لپاره خصوصي کاونټر جوړولو اعلان هم کړی دی او دغه کاونټرونه به د ګل د ورځې نه هغه خلک چاته چې د حکومت لخوا نه د بینک چیکونه ورکړی شوي دي هغوی خپلې پیسې اخیستلی شي
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده
افغانستان کې یو اعلی امریکایي کمانډر وایي سویلي افغانستان کې د امریکې او افغان ځواکونو په ګډه عملیاتو کې د القاعده د تربیت یو غټ مرکز تباه کړی شوی دی چې پکې د القاعده 160 وسلوال وجلې شوی دی افغانستان کې د نړیوال ځواکونو امریکایي کمانډر جنرال جان کیمبل ویلي د قندهار ایالت شوراوک ضلع کې د سو ورځو پورې روان دغه پوځي عملیاتو کې 200 خصوصي ځواکونو برخه اخیستې او د امریکای جنگي جهازونو د تربیه په مرکز دریش پته هوایي حمله کړې دي. امریکایي جرنل ویلی په 11 اکتوبر اعلان کړل شوو عملیاتو کې په نخښه کړې شوی د تربیه یو مرکز 1.5 مربع میله باندې خور وو او دوی مرکز په 1 مربع میل علاقه باندې پروت وو.
په مصر کې چارواکي وایي د روسیې یو مسافر الوتکه د سینا په سیمه کې راغورځېدلې چې له امله 212 مسافران او د عملی وکسان مړه شوي دي. په دې باب نور تفصیل راکوي زموږ همکار شعیب زاده.
د مصر د وزیر اعظم د دفتر او هوابازې د وزارت لخوا په جاری شوي یو بیان کې د الوتکې د غورځېدو پخلی شوی او ویل شوی چې په دغه الوتکه کې 212 مسافر او د جهاز و کارکوونکي سواره وو. د روس توی فضايي کمپنۍ دغه ایربس الوتکه درې سوه 150 نن د خالی په ورځ د مصر د سیلګرۍ ښار شرم الشیخ نه د روس سینټ پیټرسبرګ ته پاره روانه شوه. نو لږه شیبه پس د مرکزي سینا په علاقه کې د کنټرول ټاور سره رابطه کټ شوې وه. د الوتکې د غورځېدو پخلی 1.5 ساعت وروسته د هغې شوی چې د مصر د ایر ټرافیک کنټرول لخوا الوتکې سره د رابطې کټ کېدو وینا وشوه. د الوتکې لټون شروع کړی شوی او پیښه کې د وژنو کره شمېره مخې ته نه ده راغلې.
Voice of America
Dua Radio Aurei
راپورونه وایي د شام په شمالي برخه کې د توندرا و وسلوالي ډلې داعش په ضد به د امریکایي مځکني پوځیانو یو وړه ډله وګمارل سي چې د داعش په ضد له مخالفو ډلو سره مرسته کوي. دا به د امریکایي مځکني پوځ لومړی ډله وي چې شام ته بځي. د جمعې پر ورځ سپینې ماڼۍ ویلي وو چې صدر براک اوباما د امریکایي پوځ د ځانګړي عملیاتو تر 500 کم پوځیان په شام کې د ځایي خلکو سره د داعش په ضد جګړه کې د مرستې لپاره د ګمارنې اجازه ورکړې. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست ویلی په شام کې به امریکایي پوځونه لږ تربیه، لږ مشوره او مرسته له هغه خلکو سره کوي چې د داعش په ضد جنگیږي.
د شام سیاسي راتلونکي په سر نړیوال طاقتور هوادونو مشران د ملګرو ملتونو په مشرۍ کې د سولې عمل شروع کولو باندې سلا شوې دي چې تر مخه به د شام حکومت او اپوزیشن ترمنځ خبرې کیږي او د دې سره سره به د دوی ترمنځ د ډزبندۍ لپاره لارې لټولې شي کوم چې به د ترهګر ډلو پر ضد هوایي حملو اجازت ورکوي. دغه پلان د جمعې په ورځ د امریکې خارجه وزیر جان کیری، د روس خارجه وزیر سرګی لاروف او د ملګرو ملتونو خصوصي استاذي سټيفن دي مستورا په یو خبري کانفرنس کې اعلان کو. دا اعلان د شام په سر د نړۍ 19 ملکونو، ملګرو ملتونو او یورپی یونین د مشرانو ترمنځ د اوو غنټو خبرو اترو وروسته شوه دي. چارواکو ویلي دغه ډله په 2 هفتو کې دننه بیا یو غونډه کول باندې راضي شوه دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د مرکزی آسیا د 15 هیوادونو د دورې په لومړی پړاو کې نن د کرغستان سرشار بشکک ته رسیدلی. هلته د حقونو سازمانونو له نوموړي څخه غوښتنه کړې و چې د بشري حقونو په وضع او د وینا د ازادۍ په حق لدی خبري وکړي.
اسرائیلی چارواکي وایي اسرائیلی سرحدي ځواکونو په یو سرحدي چک پوسټ باندې یو فلسطینی تنهغه وخت وبجو کله چې هغه په یو چاکو سره په یو امنیتی چارواکي باندې د حمله کوشش وکړ. اسرائیلی ځواکونه وایي دغه پیخه په شمالي جنین خار کې په الجلاما پوځي چک پوسټ باندې رامنځته شوې ده. اسرائیلی ځواکونه ویلي دي په پیخه کې دوی ته کوم نقصان نه دی شوی. په وروستۍ میاشت کې د اسرائیل او د فلسطینی خلکو ترمنځ په انخطو کې یو شمېر فلسطینیان وژل شوی دي.
رومانیا کې چارواکي وایي د سرشار بخارس په یو کلب کې د موسیقۍ د پروګرام په وخت اور لګېدو له امله لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي دي. د دوی په وینا د پیښه د جمعې په ورځ هلته د سرو سرکو په محل لګېدلې. چارواکي وایي روغتون ته 180 نور کسان چې ژوبل وو وړل شوي دي. د پروګرام په وخت کلب کې نږدې 400 کسان موجود وو.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا د ریډیو د ګلاو کډر منو اوریدونکو خبري خبرونه ته له واشنگټن ډي سي څخه غوښه است. لکه څنګه چې وړاندې تاسو اوریدل، د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف یو ځل بیا تکرار کړی چې د چین له کاشغر څخه د بلوچستان تر گوادر بندر پورې به د اقتصادي لوی لارې پروژه زر تر زر سرته رسوي. نوموړي ویلي دې پروژې لارې به په ټاکل سوي نقشو باندې جوړیږي او د پاکستان آینده هم له دې اقتصادي لارې سره تړلې ده. په دغه لار باندې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان حکومتونو اندېښنې څرګنده کړي او د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید علم مسعود وایي د اقتصادي لوی لارې په اړه مرکزی حکومت له پښتنو او بلوچستان سره دوکه کوي. نور تفصیل ورباندې له اسلام آباد څخه د جی پی ریډیو خبريال الیاس خان راکوي.
وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې د چین پاکستان لوی سړک د پاکستان مستقبل دی او دا به ډیر زر سرته رسول شي. د یو اعلی کچې غونډې ته د وینا په مهال د اوی چې د دې سړک بیلابل پروژو د پاره یو کور کمیټي جوړ کړی شوی ده او دی به پخپل د دې لوی سړک د پرمختیا د کارونو څارنه کوي. وزیر اعظم زیاته کړه چې دی به ډیر زر د مغربي سړک یا ویسترن روټ پرانست کوي. د وفاقي حکومت د بار بار یقین ورکولو باوجود په پارلیمان کې د مخالف ګوندونو غړي په ګوندیز غونډه کې د مغربي سړک په اړه شوی فیصله نه عملي کېدو باندې وخت په وخت پر خبرګون ښایي او وایي چې مرکزی حکومت د دې لوی سړک ټول په مشرقي روټ ته اړولې ده. یاد دی وی چې د چین پاکستان لوی سړک مغربي سړک د گوادر نه بسما کلا سیف الله کوټه جوب ډېر اسماعیل خان میاوالی او حسن عبدال پورې خپور دی او د بلوچستان او خیبر پښتونخوا لری پرتو او پسپنده سیمونه راتېریږي. دیوا ریډیو چې د مغربي سړک د پاره د نورو کام پرستا گوندونو سره خپل آواز پورته کولو د پښتون اولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود نه اپوختل چې دوی د وزیر اعظم د دې یقین دانۍ نه سمره مطمئن ښکاری او مغربي سړک د بلوچ او پښتنو سیمو د پاره سمره مهم دی. نو هغه وی
د یادونې وړ ده چې د چین پاکستان لوی سړک په اړه 13 اونۍ پارلیماني کمیټې په ګډه سره وفاقي حکومت ته سفارش کړی و چې مغربي سړک ته هم د موټروې غونډې دواړه خیزه جوړ کړی شي، ولی چې موجوده سړک به د گوادر بندر فعال کېدو سره د ټریفیک بوج نشي زغملی. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوہارا، تگی تگی خلقی
کی دا پیالے کڑنگنی دا چینک ٹنگنی نو آغا بملا سے اجروی
تو خوزن وہم تو خو عبدالقدوس استاد وی سان پوی کا ورشا ورشا آلات کا بوکی کا
پختور ڈراما ورے دا جوان مندار
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
Thank you.
دا د وایس آف امریکا ډیبر ریډیو دی. په داسې حال چې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره دویشتم آئینی ترمیم د پارلمان په سیکریټریټ کې پروت دی چې د بحث لپاره تر اوسه پورې لا پارلمان ته وړاندې کړل شوی نه دی. د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو وکیلانو یا فاټا لایرز فورم، سیاسي اتحاد، ښځو او سړو او سیاسي مشرانو د خیبر پختونخوا سرخار پېښور کې په یو غونډه کې اعلان کړی دی چې دوی به د دویشتم آئینی ترمیم پورا مرسته کوي او فیصله یې کړې ده چې راتلونکې هفته به په قبایلي سیمو کې او بیا به په 14 نومبر باندې د اسلام آباد پارلمان مخې ته په ډی چوک کې یوه غونډه کوي. دوی ویلي دي فاټا یا قبایلي سیمو ته د ملک د نورو برخو په رنګ نظام غځول پکار دي او دغه مشرانو ویلي دي د قبایلو چې کوم ولس دی هغوی تر اوسه پورې د خپلو بنیادي حقونو نه محرومه ساتلی شوي دي. نور حال په د پېښور نه د ریبر ریډیو خبریال مدثر شارا کوي.
نشتر حال پیښور کې د فاټا لایرز فورم او فاټا سیاسي اتحاد لخوا پارلیمان کې د فاټا په حق له د جمع کړې شوې بل حمایت کې قریبا د ټولو سیاسي ګوندونو ترڅنګ قبایلي مشرانو، وکیلانو او د مدني ټولنو غړو ګډون کولو او په دغه موقعه چې ډیوه راډیو د فاټا لایرز فورم د یو مشر اجاز محمد نه پوښتنه وکړه چې دغه بل کې څه دي او په منظورېدو به قبایلو ته کومه ګټه ورسي. نو هغه وایي
228 د آرټیکل د لاندې قبایلو ته نه بنیادي حقوق ورغځېدلي دي، نه های کورټ شته، نه سپریم کورټ شته، نه اپیل شته، نه دلیل شته، نه وکیل شته، نه انصاف شته. نو یو خو دغه 247 مکمل توګه سره ختم شي. دویم چې کوم پورشن دی هغه دا دی چې فاټا سټیټس د پاټا شي، یعنی فیوډل ایڈمنسٹریٹو ٹرائبل ایریا پروونشل ایڈمنسٹریٹو ٹرائبل ایریا دی شي. څنګه بده کې د غټ مثال کوم ورکو هغه د ملاکان دا پاټا بده وجه شولا چې یو خو په قبایلو ته ټیکسز نه باغوي مستثنوي. دویم دار چې د قبایلو هغه روایت چې کوم دی چې دوی وایي چې یو روایت دی، یو جرګه ده، یو سیستم دی، هغه به هم بحال پاتې شي.
او وایي هر څوک د فاټا عام خلک او ټول سیاسي ګوندونه د دغه بل ملګری دي، خو بیا هم اوړو کې د مالګې عمر ځینې داسې قوتونه شته چې د فاټا خلک تیرو کې اوسېدل غواړي. دغه راز یو بل قانون پو او د اسمبلۍ پخوانی غړی لطیف لالا وایي که دغه بل د پارلیمان نه منظور شو نو د فاټا خلک به هم د هغو ټولو حقونو برابر حقدار شي د کومو چې د هیواد د نورو برخو خلک حقدار دي.
په دې نتیجه کې به فاټا خلکو ته په صوبه کې ممبران ملاو شي، های کورټ او سپریم کورټ اختیار به ملاو شي، بلدیات به ملاو شي او په بجټ او په ترقیاتو کې به دوی ته حصہ ملاو شي. نو په موجوده حال کې خو د فاټا نه تپوس وکستا نه برخه معلومه ده نه څه معلومه ده.
دغه غونډه کې بیا د زده کوونکو او استادانو ترڅنګ یو شمیر د فاټا سره تعلق لرونکي زنانه هم موجود وي او خپلو ویناګانو کې د مجوزه بل حمایت وکړو. لکه یو میرمن ناظره سید چې وایي د نارینه او ترڅنګ د فاټا زنانه هم د هیواد د نورو برخو نه د تعلیم، صحت او روزګار معاملو کې روستو دي.
نو زموږ حمایت خو په دې قانون کې څه کوي چې چرته فاټا چې دی هغه د فاټا حصہ جوړ شوانو هغه خويندو ته به هم رسم ملاو شي چې کوم اوسه پورې پابند دی او کورونه کې ناستې دي.
او غونډه کې فیصله وشوه چې په 14 نومبر به د فاټا ټول خلک اسلام آباد ته د دغه بل حمایت کې یو لاریون کوي او ډی چوک به جلسه جوړوي. او د پیپلز ګوند یو مشر اخونزاده چټان په دې حق لوي
دا به یو علامتي غونډه جلسه منګه کوو، خو که د دې نه بعد هم د حکومت دغه رویه وا چې نه موږ ته څه یقین دهاني راکړه، نه موږ ته څه کمیټي جوړه کړه، نه زمونږ په اعتماد کې واغستلو، نه موږ سره خبره وکړه، نو هغه نه پس په انشاء الله تعالی بیا موږ یو نه ختمیدونکي در نه شکم دی دا به موږ په اسلام آباد کې ورکو.
او دوی ویل اوس د فاټا خلک په سیاسي توګه پوه شوي دي او نور څوک هم د خپل حقونو ترلاسه کول نه نشي منې کولای. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډی ور رادیو، پیښور.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولي او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو میلیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري.
دا د وایس اف امریکا جګړې ډیو دا ګلاو کتر من اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري او هم یو بل رپورت ولور ته ساسو په امر غرزو چې د امریکا پوجوي د افغانستان په جنوبی برخه کندهار ولایت کې په شورا وکولسوالی کې د القاعده تر ټولو غټ د تربیې او د پټېدو کیمپ وران کړی دی. دغه کیمپ د امریکا ځواکونه وایي په 1.5 مربع کیلومتره باندې موجود وو او دغه سیمه کې ولسی آبادی ډیره خال خال وه. نور تفصیل ورباندې زموږ همکار اشفاق مومند په دې رپورټ کې راکوي.
افغانستان کې موجود د امریکایي پاوس کمانډر ویلی د امریکا پاوس په افغانستان کې په تیرو 14 کالو کې تر ټولو لوی د القاعده د تربیه مرکز په هدف کړی دی. جنرال جان کیمبل دا خبره د واشنگتن پوسټ په یو چاپ شوی راپور کې کړې ده او وایي چې دغه حمله کې یو څل شپېته د القاعده وسلوال وجلې دي. د وایي چې د عملیاتو کې د امریکا جنگي الوتکو نه علاوه تر 200 پورې خصوصي عسکر هم برخه واخیسته. د ویل چې د افغانستان او پاکستان په شریکه پوله 80 مربع کیلومتر ازمکه باندې خور دغه مرکز د اکتوبر 11 نیټې خوښا کې په عملیاتو کې په هدف کړی شوې ده. دوی وایي چې دغه مرکز د یو کال نه دغه ته موجود وو. د عملیات په داسې وخت شوې دي چې د امریکا صدر بارک اوباما په نږدې یو کې اعلان کړي د امریکا 9800 پوځیان به د کال 2014 په اکثره موده کې او 15500 په کال 2018 کې په افغانستان کې پاتې کیږي. هغلی کیمبل ویلی دا مرکز په داسې ځای کې جوړ کړی شوی وو چې چاته یقین هم نه وو د غلطه د القاعده وسلوال خپل د تربیه مرکز جوړول شي. امریکا په خوا ویلی وو چې د افغانستان په ختیز برخو کې په ځنې ځایونو کې د القاعده وسلوال ډلې مرکزونه شتون لري. واشنگتن پوسټ وایي چې د نوي معلوماتو په افغانستان کې د امریکایي پوځ لخوا وسلوالو پر ضد عملیاتو او د دوی په اثر پوښتنې راپورته کړي دي، ځکه چې د کال 2001 سپتمبر 11 ترخګر حمله وروسته امریکا او د دوی ملګري ملکونه په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد جګړه کوي. په عین حال کې په سوونو افغانانو په ننګرهار ولایت کې د اسلامي ریاست وسلوالو د سر راپورته کولو پر ضد وسله پورته کړې ده. په اچین ولسوالۍ کې والی حاجی غالب وایس اف امریکا افغان سرویس سره مرکه کې ویلي دي چې تر شپږو سو پورې کسان د دوی سره د اسلامي ریاست وسلوالو پر ضد جګړه کې شامل دي. د اچین ولسوالۍ د پاکستان سرحد سره سیل مپراته ده او په نږدې یو کې پکې داعش وسلوالې ډلې لخوا فعالیتونو کې اضافه شوې ده. حاجی غالب وایي چې لومړی دغلته 1500 پورې د داعش وسلوال موجود وو چې پکې زیاتره د دوی سره جګړه کې وجل شوې دي. په نږدې یو کې د داعش وسلوالو لخوا په افغانستان کې فعالیتونه سیوا شوي او په افغان عسکرو یې حمله هم زیاتې کړې دي. پرون د ځایي خلکو په مرسته د افغانستان پوځ د اچین ولسوالۍ نه د داعش د اثر ختمولو لپاره شریکه مبارزه پیل کړې ده. حاجی غالب وایس اف امریکا ته ویلي دي چې د دوی دغه ګام زیات کامیاب دی. دی وایي چې ځایي خلک د حکومت سره مرسته کوي او په ځواب کې حکومت د دوی سره مرسته کوي. دی ذاتوي چې هم په دې ډول به د ټول ننګرهار نه د داعش اثر ختموي. حاجی غالب وایي ک چرې دغه د داعش وسلوال نور هم په شال لري غرونو ته لاړ شي نو هم به ورته دغلته ماتې ورکوي. د افغانستان په ژوا خبری اداره وایي چې په اچین ولسوالۍ کې تر 1.5 پورې د داعش وسلوال وجل شوې دي. د افغانستان فجوا خبری اداره وایي چې په چین ولسوالۍ کې تر 1.5 پورې د داعش وسلوال وجلې شوی او په لسګونو نور جوړبل کړی شوی دی. دوی وایي چې ګنډش میر وسلوال د پاکستان اړخته اوریدلې دي. حاجی غالب وایي چې د داعش وسلوال واپس د پاکستان خیبر ایجنسی تیرا سیمه ته اوریدلې او هغه کورنۍ یې هم لزان سره بیرته بوتلې چې افغانستان ته اړولې وي. دی وایي ډیر کم کورنۍ پاتې دي چې په غرونو کې دي او زربه دغه هم متختول شي. د فجوا خبری اداره وایي چې هغه خلک چې د داعش پر ضد یو وسله پورته کړې و د سیمې پاکولو پس به په ځای پولیسو کې برتی کول کیږي. د افغانستان استخباراتي ادارو تر مخه تر 2000 پورې د داعش وسلوال افغانستان کې موجود دي. داعش ډلې تنکی ځوانان لزان سره تربیه کړي او کومې علاقې چې نیولې دغلته یې پیغلې جنکۍ په زور دوی ته واده کړي دي. تیره هفته داعش ډلې ډیر په بدردۍ سره د وجل شوو کسانو د مړو عکسونه خپاره کړي چې د افغانستان عسکرو په یونیفارم کې وو او ویل یې چې دا یې د جګړې پر مهال وجلې دي.
د میرمنو غږ
تعلیم حاصل کما زما مقصد دا دی چې د انسانانو خدمت وکما.
ملالې سفزی د علم رڼا غواړي.
ډېری نورې خزي او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډېری خزي په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غبانی اوري. تاسو زمونږه د همکار اشفاق مومن نه رپورت واوریدو. د پاکستان سره په پولا پروت ننګرهار ایالت اچین او نازیان ولسوالو کې په وروستیو کې د دولت اسلامي تندربه ډلې د تنلارو په فعالیتونو کې زیاتوالی راغلی دی. په نازیان ولسوالۍ کې په وروستیو کې امریکې په ډرون حملو کې د تندربه ډلې داعش یو شمېر وسلوال وژلي هم دي. هم د دغه ځای په حق لباندې زمونږه همکار مرزا شهید یو رپورټ تیار کړی دی، تاسو ته وړاندې کوو.
نازیان ولسوالۍ د ننګرهار ولایت په جنوب ختیځ کې ده. د نازیان ولسوالۍ ټول اوسیدونکي پښتانه دي چې په کال 2002 کې یې د نفوس اټکلي شمېر شاوخوا 23,000 تنه وو. د دې سیمې زیاتره اوسیدونکي کوچي او د شینواري قومونو سره تعلق لرونکي دي. د نازیان ولسوالۍ څنګ ته د اچین ولسوالۍ پرته ده او دغه ولسوالۍ د پاکستان سره په پوله پرته ده. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي هم ټول شینواري دي. یاد دی وی چې شینواري د پښتنو قومونو کې یو لوی قوم دی. په افغانستان کې د شوروي یرغل په وخت دغه ولسوالۍ د مجاهدینو یو مضبوطه مرکز وو. نازیانو ولسوالۍ کې دغه جګړه له ډېرې مودې راهیسې روانه ده. د ریپورټونو له مخه داسې ویل کېږي چې شاوخوا 1,500 کورنۍ مجبوره شول چې خپل کورونه پرېږدي او نورو سیمو ته او ډاګونو ته کډه شي. د ریپورټونو له مخه داسې ویل کېږي چې شاوخوا 1,500 کورنۍ مجبوره شول چې خپل کورونه پرېږدي او نورو سیمو او ډاګونو ته کډه شي. ځایي خلکو ویل د نازیانو ولسوالۍ په دوه برخو ویشل شوې ده. یوې خواته افغان طالبان او بلې لوري ته د منګل باغ ډله ده. منګل باغ د پاکستان طالبانو د یوې ډلې مشر دی. تقریبا 1 میاشت مخکې په اچین ولسوالۍ کې هم شاوخوا 450 داعش وسلوال ډله ییز برید کړی وو چې وروسته د افغان امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخ شول. د وسلوالو پر ضد یې سیمه کې پراخه عملیات ترسره کړو. د هغې جګړې په هکله د اچین ولسوال حاجی غالب په افغانستان کې کلید رادیو ته وویل چې دغه برید د پاکستان استخباراتي شبکې ISI تنظیم کړی او پلان یې درلود چې یادوړې ولسوالۍ ته سقوط ورکړي. خو په دې وروستیو کې د پنجشنبې ورځ د اکتوبر د میاشتې په 9 نیټې په ننګرهار ولایت کې په سلګونو ځایي خلکو د داعش ډلې پر ضد قیام کړی. د اچین ولسوال حاجی غالب وایس آف امریکا ته په یوې مرکې کې ویلي شاوخوا 650 ولسی وګړي د افغان ځواکونو سره وګه په وګه ودرېدل او د داعش پر ضد یې جګړه کې برخه واخیستل. هغه زیاته کړه چې تقریبا 1,500 داعش وسلوال و چې په کې لږ تر لږه 1,500 ترهګر په جنگ کې وژلي دي او 300 نور ټپیان دي. ښاغلی ولسوال وایي چې اچین کې یې د داعش ملا ماته کړې. منزه شهید، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
د واشنگتن ډی سی نه دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی او اوس یو ځل بیا تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د اندېښنو برسیره د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف وایي د پاکستان چین گوادر پروژه به په غربي لاره د مسلم لیگ نون حکومت د پلان مطابق ډیر زر کار پیل سي. د پښتنو د حقونو لپاره ږغ پورته کوونکی ډاکټر سید علم مسعود وایي
د خیبر پختونخوا د قدرتی آفتونو په وخت امداد ورکوونکو اداره پی ڈی ایم وای په ملکن ډیویژن چترال هزاره او نورو زلزله ځپلو سیمو کې اغیزمن خلکو ته نغدو پیسو ورکولو لپاره مرکزونه جوړ کړي. د پی ڈی ایم بیان ویلي په زلزله کې د مړو شمېره 215 تر رسیدلې او 18 زره کورونه په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې وران کړي.
جیسے فار فلنگ ایریاز پچترال کے خاص کر پشانگل کے چیال تھا رو رو ٹیمنا پی ڈی ایم ایم اور رسید لیگی اور داغی دلین کی زنگین لکی
او په مصر کې د روسیې یو مسافر الوتکه راغورځېدو له امله 224 کسانو وژل شوي دي. چارواکي وایي د مړو د میندلو لپاره د لټون عملیات پیل کړي.
او ځواک شي د خبرونو تفصیل ته
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف یو ځل بیا تکرار کړی چې د چین له کاشغر څخه د بلوچستان تر گوادر بندر پورې به د اقتصادي لویې لارې پروژه زر تر زره سرته رسوي. نوموړي ویلي دې پروژې لارې به په ټاکل سوي نقشو باندې جوړیږي او د پاکستان آینده هم له دې اقتصادي لارې سره تړلې ده. ښاغلی نواز شریف ویلي د اقتصادي لارې په جوړونه کې هیڅ ډول ځنډ د زغم وړ نه دی او د دې د څارنې لپاره یې د لوړې کچې کمیټه جوړه کړې. په دغه لاره باندې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان حکومتونو اندېښنې څرګند کړي او وایي چې غربي لاره له پامه څخه غورځول سوې او د لاهور لخوا دغه لارې گوادر او کاشغر ته غځول کیږي. حکومت مخالفه ګوندونه هم په اصله پروژه کی په بدلون باندې نیوکه کړي دي او د پښتونخوا ولسی تاریخ مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي د اقتصادي لوی لارې په اړه مرکزی حکومت د پښتنو او بلوچو سره دوکه کړي او تر اوسه د پروژې په باب اصل حقیقتونه پټ ساتلي دي.
د پاکستان خیبر پښتونخوا د قدرتی افتونو په وخت امداد ورکوونکو اداره پی ڈی ایم وای په زلزله کې د مړو شمېره 215 تر رسیدلې. د پی ڈی ایم بیان لطیف خان ډیبر ریډیو ته ویلي د مړو په شمېره کې اوس هم د زیاتوالي امکان شته دی ځکه چې د ډیرو لرې پرتو سیمو نه پوره معلومات تر اوسه نه دی راغلي. پی ڈی ایم ویلي په ملکنډ ویژن چترال او هزاره کې زلزله ځپلو خلکو ته اعلان کړل شوي نقدو پیسو ورکولو لپاره مرکزونه جوړ کړي. نوموړي ویلي د دغه مرکزونو ترڅنګ اغیزمن خلک د متعلقه بانکونو نه هم امدادي پیسې راوستي شي.
په مصر کې چارواکي وایي د روسیې یو مسافر الوتکه د سینا په سیمه کې راغورځېدلې چې له امله 212 مسافران او د عملی و کسان مړه شوي دي. په مړو کې 12 ماشومان هم شامل دي. د مصر حکومت وایي د پیښو ځای ته امبولانسونه او پلټونکي لېږلې دي. چارواکي وایي د روسیې الوتکه نن د شنبې په ورځ د شرم الشیخ له سیلاني سیمې څخه د روسیې سینټ پیټرزبرګ ته په پرواز و چې دروشت منټه وروسته له کنټرول ټاور سره اړیکه وشلېده.
افغانستان کې یو اعلی امریکایي کمانډر وایي سویلي افغانستان کې د امریکې او افغان ځواکونو په ګډه عملیاتو کې د القاعده د تربیت یو غټ مرکز تباه کړی چې پکې د القاعده 168 وسله بال بدل شوي دي. افغانستان کې د نړیوال ځواکونو امریکایي کمانډر جنرال جان کیمبل ویلي د قندهار ایالت شوراوک سیمه کې د سو ورځو پورې روان دغه پوځي عملیاتو کې 200 خصوصي ځواکونو برخه اخیستي او د امریکایي جنگي جهازونو د تربیې په مرکز 13 هوایي حمله کړي.
راپورونه وایي د شام په شمالي برخه کې د توندره وبسلوالې ډلې داعش په ضد به د امریکایي ځکني پوځیانو یو وړه ډله وګمارل سي چې د داعش په ضد بل مخالفو ډلو سره مرسته کوي. دا به د امریکایي ځکني پوځ لومړی ډله وي چې شام ته بځي.
د شام سیاسي راتلونکي په سر نړیوال طاقتور هیوادونو مشران د ملګرو ملتونو په مشرۍ کې د سوري عمل شروع کولو باندې سلا شوي دي چې تر مخه به د شام حکومت او اپوزیشن ترمنځ خبرې کیږي او د دې سره سره به د دوی ترمنځ د ډزبندۍ لپاره لارې لټول شي کم چې به د ترهګر ډلو پر ضد هوایي حملو اجازت ورکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د مرکزی ایشیا د 15 هیوادونو د دورې په لومړي پړاو کې نن د کرغستان سرشار بشکک ته رسیدلی. هلته د حقونو سازمانونو له نوموړي څخه غوښتل غوښتنه کړې وه چې د بشري حقوقو په وضع او د وینا د ازادۍ په حق لدی خبرې وکړي.
اسرایلی چارواکي وایي اسرایلی سرحدي ځواکونو په یو سرحدي چیک پوسټ یو فلسطینی تن هغه وخت اوبجو کله چې هغه په یو پوځي د چاکو سره د حمله کوشش وکړ. اسرایلی ځواکونه وایي دغه پیخه د مقبوضه غربي غاړي جنین خار شمال اړخته په یو پوځي چیک پوسټ رامنځته شوی. د جمعې په ورځ د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ او روسي تشدد کې د اتو میاشتو یو ماشوم وژل شوی.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو دی. زو د پاکستان خیبر پختونخوا زلزله ځپلو سیمو اړخته په قبایلی سیمو کې هم د زلزلې له کبله په غټه کچه باندې نقصانونه شوي دي. په خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو په وخت امداد ورکوونکي چې کومه اداره ده پی ډی ایم ای هغه وایي چې تر اوسه پورې د دوی سره د مړو شمېر 215 ته رسیدلې ده، خو وایي چې په دې کې زیاتوالی هم راتلی شي ځکه چې ډیرو علاقو نه تر اوسه پورې معلومات نه دي راغلي. پی ډی ایم ای او صوبایي حکومت او مرکزي حکومت د زلزلې د پلو خلکو د پاره مرستې هم اعلان کړې دي او په ډیرو ځایونو کې د دې لپاره مرکزونه هم جوړ کړل شوي دي. د هغه ځایونو نه خلک پیسې راوستي شي، ډیرو خلکو ته نقد چکونه هم ورکړل شوي دي او پی ډی ایم ای وایي چې د ګل د ورځینه به دغه پیسې چک کېدی هم شي، یعنی د بانکونو او د دغه خصوصي مرکزونو نه به پیسې راوستل کېدی شي. په دې حق لباندې یو رپورټ د سیمینه زمونږ خبریال اسلام الدین راکبي.
د خیبر پختونخوا د قدرتي اپتونو او مصیبتونو مرستندویه اداره یا پی ډی ایم ای شمیرو تر مخه په ایالت کې د مړو تنانو شمیره 215 ته رسیدلې ده، دغه کې 80 زنانه او 55 ماشومان هم شامل دي. دغه رنګ 1375 تنان جوړل دي چې پکې 300 زنانه او 100 پورې ماشومان هم شامل دي. ولې د متاثر شوو کورونو شمیره 2000 ته رسیدلې ده چې پکې 5000 نه زیات کورونه د ملکن ډیویژن دي. د سره سره 350 نه زیات سکولونه هم خراب شوي دي. د پی ډی ایم ای ویان لطیف خان وای چې د شمیرې نورې هم زیاتې دل شي ځکه چې ځنې سیمونه تر اوسه پورې دوی ته تفصيلات نه دي ترلاسه شوي.
فار فلنگ ایریا دی په چترال کې خاص کر په شانګل کې چې هلته رورو ټیمونه د پی ڈی ایم ایم رسیدلې دي او دا غي د لین کې ځانګړي نه کیږي. نو ډیټا دا کیږي لګیا دی او چې کوم د کورونو ډیټا دا هم سره لکه دومره غټ فرق بنه راځي. خو بیا هم کو زیاتی دي نه چې موږ دا ډیډ لاین چې کوم دی هغه 30 پورې خېږي کنه لکه دې پورې دا ټول اپریشن کمپلیټ کیږي.
بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت د ملاکن او هزاره ډیویژن دولس ضلعو کې د نېشنل بینک دننه د زلزلې نه ځپلې شوو خلکو لپاره خصوصي کاونټر جوړولو اعلان هم کړی دی او دغه کاونټرونه به د ګل د ورځې نه هغه خلک چاته چې د حکومت لخوا نه د بینک چیکونه ورکړی شوي دي هغوی خپلې پیسې اغستلی شي. په دې هکله د پی ډی ایم ای ویان لطیف خان وایي
چې کوم سپیشل کاونټرز دي دا په ملکن ډیویژن کې په چترال دیر لوور دیر اپر ملکن شانګلا سواد بونیر او داسې په هزاره ډیویژن کې په تورغار مانسیرا او کوهستان دې ځینو کې دا کا انکریشن دي او چاته چې کوم چیک د دلیل نظامي نه ملو شي دا به دا کاونټر هم باندې کیس کیږي او چې کوم نظر ته متعلقه بینکونه دې پرې دلو کې دا یې نه به هم کیس کیږي.
د زلزلې د لاسه ځپلې شو سیمو کې که یو خوا د حکومت لخوا نه خلکو سره مالی مرستی او امدادی حالی زلی روانی دی، نو اوس هم د ملکن ډیویژن لری پروتو سیمو کې ځنې خلک دا ګیله کوي چې دوی ته تر اوسه حکومتي مرستې نه دي میلاو شوي. د کوزدیر میدان کورشنګ یو ځای کونسلر پاتې رحمان وای چې د دوی کلی کې یو شمیر کورونه په مکمل توګه تباه شوي دي ولی دوی ته تر اوسه هیڅ امداد نه دی ورکړی شوی.
بالکل
ګلان مې دا هغه پورا رال وېدل دی تباه شوی دی خانه ګل مې دا هغه رال وېدل دی او هغه بالکل تباه شوی دی داسې ډېر کورونه تباه شوي دي ته هیڅ شی نه مې لاو شوی
د پی ڈی ایم ای چارواکی دا دریض لري چې دوی ټولو زپلې شوو سیمو ضلع انتظامیې ته سامانونه رسولې دي او کچري اوس هم چاته خیمې او نور سامان نوي ملاو شوي نو هغوی دوی سره د پیښور په دې ټلیفون نمبر 0919231345 او بل د ټلیفون شمیره 0919231495 باندې تماس نیولی شي او دوی به د غذایونو ته په فوري توګه امدادي سامانونه ورسوي. اسام الدین ساجد، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، دیر.
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشار نوی.
د وایس اف امریکا د ریډیو دا ګل او قدرمن اوریدونکو، اوس هم زه د پاکستان کرکټ ځپلي بلوچستان ایالت ولورې ته، هغه ایالت په پاکستان کې اوله صوبه ده چیرې چې د ځایي حکومتونو یا بیا د بلدیاتو انتخابونه ترسره سو. د ایالت په 22 ضلعو کې په 1415 یونین کونسلونو او د 350 میونسپل کمیټیو ټاکنې تیر کال ترسره شوې او هم په دې باب د دغه ادارو مشران وایي چې حکومتونو و دوی ته خپل بشپړ واک او اختیار نه دی ورکړی. او په دې حکله د کوټې میر یا شاروال ډاکټر کلیم الله کاکړ ډیوه ریډیو ته ویلي دی دوی هڅه کوي چې له ایالتي حکومت څخه د خپلو ادارو لپاره بشپړ واک او اختیار واخلي او د ده په وینا قانون سازي کول د ایالتي اسمبلۍ او د وزیرانو حق دی، نه چې په ښارونو کې یا بیا په کلو کې نالۍ یا بیا سړکونه جوړول. دی وایي چې دغه کار د بلدیاتي ادارو دی. نور تفصیل ورباندې حمید سمسور په دې رپورټ کې راکوي.
که څه هم د ټولو ایواد په پرتله باندې په کړکېچ ځپلي بلوچستان کې تر ټولو لومړی بلدیاتي انتخابات په 2014 کې ترسره شوي وو. د یو کال د ځنډ وروسته د ټول ټاکنې د پروسې له مخه 615 یونین کونسلران، 2 د ضلعي ډسټرکټ کونسلران، 3 میونسپل کمیټیانې، 4 میونسپل کارپوریشنه او د کوټې میټروپولیټن مشران ټاکل شوي دي. خو د 22 میاشتو د تیرېدو باوجود تر اوس مهاله پورې و دوی ته نه خو مالي او نه انتظامي واک ورکول شوی دی. هم له دغه کبله د عادي خلکو مشکلات ورځ تر بله مخ په زیاتېدو دي. په دې ترڅ کې د کوټې ښاروالۍ شاروال ډاکټر کلیم الله کاکړ وویل چې اوس موږ پر احتجاج باندې مجبور شوی یو.
عوام کی امید ہے کہ یہ لوگ آگئے کہ ہماری مصیبت حل کریں گے، ہماری مشکلات حل کر سکیں گے. وہ اب اس سٹیج پر آ گئے کہ وہ ہمیں کوستے ہیں میڈیا میں ان کی طرف سے ایک نااہلی کا کہ یہ لوگ اتنی نااہل ہے کہ کچھ نہیں کر سکتے.
دولسی خلگو ارمانو چې دغه ولسی نمایندگان چې راغلي دي دوی به زموږ ستونزې هوارې کړي. اوس پر داسې حال باندې یو چې دوی زموږ پوښتنه له خبري رسنیو څخه کوي. اما خلک وایي چې ناسیاله دي، هیڅ یې نه دي کړي. ډاکټر کلیم الله وویل موږ غوښتل چې نایل افسران له دې ځای څخه بدل کړو. خو د صوبایي حکومت لوکل ګورمنټ څانګې وویل چې تاسو د چا تبادله نسئ کولای. په کوټه کې د بلوچستان د بلدیاتي ادارو د مشرانو یو غونډه هم وسوله. په دغه کې پریکړه وسوله چې دوی به د خپل انتظامي او د مالي واک د ستونزو د هوارولو لپاره به و صوبایي حکومت ته وخت ورکړي. کچيري حکومت پر دې باندې غوښنونوي بیا به دوی د پاکستان وستري محکمې ته څه کوي، او که هلته هم پریکړه وزنډېدله بیا به دوی احتجاجي ناستې پیل کوي.
پھر ہم نے تمام بلوچستان سے کتنے ہزار کونسل سب کوئٹے میں بلائیں گے، عمران خان سے بھی لمبے درنے پتھراو تو نہیں گھیراؤ کریں گے.
بیا به موږ له ټوله بلوچستان څخه چې زموږ کونسلران دي دا به راغواړو، او بیا به دلته تر عمران خان لا هم اوږدې احتجاجي ناستې کوو. ډبرې به نه ولو خو ګیر چاپېره احتجاج به کوو. د بلوچستان صوبایي حکومت وی چې دوی د بلدیاتي دارو لپاره لس فیصد برخه ځانګړې کړې ده. دوی د 50 فیصد غوښتنه کوي. دا دریز هم لري چې په خیبر پښتونخوا کې صوبایي حکومت الته 10 فیصد برخه ورکړې ده. د بلوچستان په بلدیاتي دارو کې زیاتره ائتلافي حکومت کې پښتونخوا ملي عوامي پارټي او د مسلم لیگ نون کونسلران غړي ټاکل سوي دي. خو اوس هم له دغه کبله دوی تر ټولو زیاته ګیله له ملتپالو څخه لري چې دا د خلکو د ستونزو د هوارولو لپاره دي خپل رول ولوبوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټه.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غبانې اوري، او اوسودو بلوچستان نه پس سند او پنجاب ایالتونو ته د هلتنه د بلدیاتی یا ځایی حکومتونو لپاره د انتخاباتو په وخت باندې د انخطو رپورټونه هم راغلي دي. د وروستي حال لپاره زموږ سره دا وخت د ټلیفون په لاین باندې د اسلام آباد نه د ډیبر ریډیو خبریال ارشد حسین نیخ پنی غبان راغلی دی. ارشد حسین، تاسو ته په خیر راغلی وایو.
ډیره مهرباني کوم سر.
ارشد حسین، په دغه تر ټولو غټه صوبه پنجاب او بیا د دې تر څنګ په سند کې هم په مجموعي توګه باندې د بلدیاتی انتخابات وروسته حال سره
جی څنګه چې تاسو ته پتره چې دا وخت د نن کې دینو په پنجاب او د سند په شلو ضلعو کې د لومبه مرحله بلدیاتی انتخابات او عمل سر ته رسیدلی دي، او د پنجاب په دوله ضلعو کې چې دینو د بلدیاتو انتخابات شوي دي. په دغه کې د وټونو شمیره چې کوم په پنجاب په دوله ضلعو کې دا نو هغه سره د یو کروڑ نه سیوا د دو کروڑ نه سیوا د دغه شانتي شپږ څلوېښت لکه چې دینو د سند په اتو ضلعو کې خلک وټونه واچول. او که تاسو وګورئ نو په مجموعي توګه په دې کې چې دینو ټولې سیاسي ډلې برخه اخلي دا لومبه پړاو دی د بلدیاتي انتخاباتو. په پنجاب کې په عموما چې کوم په دوله ضلعو کې انتخابات کیږي هلته هم داسې دنخطو او د جنگ جګړو خبرونه راغلي دي، خو په عمومي توګه چې کوم په پنجاب کې د ووټنګ عمل سر ته رسیدلی دي نو مطبوعاتي رپورټونه وایي چې هلته لږې ډېرې جګړې شوي دي، خو په مجموعي توګه دا پور امنو. خو اخوا د بده مرغه د سند ایالت په خیرپور سیمه کې چې دی نو د یوې سخت نښتې خبرونه راغلي دي، او مطبوعاتي رپورټونه د پولیس چارواکو د خولې وایي چې په یو یونین کونسل کې د مسلم لیگ د پاکستان پیپل پارټي او د پاکستان مسلم لیگ فنکشنل د غړو ترمنځ جنگ جګړه شوې ده. ډزې پکې شوې دي، او رپورټونه وایي چې خوشا یو لس کسان پدې کې مړه شوې دي، او دغه پولیس سټېشن ته د رپورټونو تر مخه فوج هم رسیدلې دي. خو په مجموعي توګه په پنجاب کې د پولینګ عمل یا د وټونو عمل په امنیت سره سرته رسیدلې دي.
ډېره مننه ارشد حسین زموږ سره د خبرو کولو.
تاسو وایس اف امریکا دی و رادیو اوري.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا ګلاو کتر مون اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري. خو د خبری خبرونه ورسته به تاسو دروانو چارو خبرونه زموږ له همکار رحمان بنری څخه اوري، او د سره به میلمانه هم وي. کولای شي چې په دې خبرونه کې برخه واخلي. د ټلیفون شمیرې دي 001-202-205-04-03، بل شمیره د 0800-00-09-0 له ډیو ریډیو سره اوسئ. ګلاو کتر مون اوریدونکو، اوس هم زو د ناران لوري ته چیرې چې تیره اونۍ هلته د سختې واورې له امله د پولیسو یوه ډله هغه بند سوې وه او تر واورې لاندې سوې وه. بیا چارواکو هم د دوو پولیسو مړی میندلی دی چې نن په بټګرام کې خاورو ته سپارل سیوی په هغه سیمه کې لاوري ورسته بیا زلزلې هم راغلي. احسان محمد خان اور باندې بشپړه حال لسیمه څخه راکوي.
د پولیس چارواکی وای د غسلور وړه د ایلیټ پولیس مامورین وو چې شپږ ورځې وړاندې د ناران بیسل پولیس پوسټ څخه به درک شوی وو او تیر شپه لا شونه په دغه ځای کې د واوري د کمرو لاندې نه اوموندل شو. په دغه وجل شوی پولیس مامورینو کې د بټګرام اجمیری کلی انورلی، د کوزبانډي شهزاد خان، د مانسری اوسیدونکو شیر محمد او د ابتاباد ناصر شامل دي چې د دوی لاشونه خپل خپلوانو ته رسول ورستو په خپل خپل کلی کې وسپارل شو. د پولیس چارواکو په وینا د ناران بیسل پولیس پوستا چې بابوسر ټاپ ته نږدې ده او په دغه پولیس پوستا کې موجود مامورین د زیاتې واورې له وجې ایسار شوي وو چې ورستو پرې د واورې کمرې وغورځېدلې. بلخوا د موسمونو محکمه وای د ناران په شمول نور غریزو سیمو کې د سلورم نومبر څخه د نوري واوري ورېدو امکان هم شته دی. د موسمیاتو د محکمې ډایرکټر مشتاق علی شاه په وینا د غسګنی کال موسم کې ډیر څه به امکان هم کېدلی شي. په دې اړه نوموړی وای
جی بالکل را روان نه ورته چې دی نو هغه کې د سلورم تاریخ نه هزار دی چې د ملکان دی د او کې دی چې په خور ورسره شي نه نو کې باران چا شته دی جوړی جوړی دابطر اک تاریخ پوری وقفی وقفی چل جاری او دیکی بیا دبر لکی چې کوم دی هزارې دی چې پر او نو شو یا دا چتران شو ملکن کې د کالا ملنجبا دا لکی شي دل کی بازی لکی دل ته وره هم چا سست وزر کین له سن کال دی کنه دی چې دا شی عجیب عجیب موسم شنام نه سره ته نه یو نه دا شی عجیب عجیب کې هیڅ ان ایکسپیکټډ ونی شي نه پکې
یو خوا چې په شمالي سیمو کې د به وخته واوري او بارانونو لوجې د تودوخو کچا ډیر ورزیدلې. نو بل لوري په دغه شنګله کوزدیر بردیر کوستان تورغر بټګرام او سواد کې په زرګونو خلک د زلزلې لوجې به کور شوې دي. د حکومت لخوا چې د زلزلې زپولي خلکو ته د کومک رسولو اداوي هم تر سره کیږي خو د دې سیمو سیدونکو وای د زلزلې ورستو سخت یخنی د دوی لپاره یو بل خطر جوړ شوی. احسان محمد خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو بټګرام.
دیوا رادیو دا که واری چی ایمیل راو لگی نو زمگا پتا دادا دیوا ریڈیو ایت وی او ای نیوز ڈاٹ کام زمگا ایمیل پتا ودا سی لکی ڈی ای ای ڈبلیو اے آر اے ڈی آئی او ایت وی او ای نیوز ڈاٹ کام چی دا سی بے لکی وی او اے این ای ڈبلیو ایس ڈاٹ سی او ایم
د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د منځنی ختیز او د شمالي افریقا د جګړو او د انخطو او د غربت لوبجي یورپی هوادونو ته په لکونو خلک روان دي خو ډیر خلک د دغه سفر په وخت باندې خپل ژوند د لاس ورکی او بیا په خصوصي توګه باندې هغه خلک چې د بحیره روم یا د سمندر د لارې یورپ ته د تلو کوشش کوي په ورستیو کې دویش کډوال چې پکې زیاتره ماشومان د ترکینا یونان ته د سفر په وخت باندې په سمندر کې ډوب شوی دی. د مهاجرت نړیواله اداره انټرنیشنل ارګنایزیشن فار مایګریشن وایي چې روان کال تر اوسه 3350 کسان مړ شوي دي، کم چې یو ریکارډ دی. تیر کال یعنی په کال 2014 کې 3200 کم اویا کډوالو خپل ژوند د لاسه ورکړو. نور حال په د وایس اف امریکا پر رپورٹ کې تاسو زمونږه همکارا ماوش چلیل باندې کوي.
د ترکینا د یونان کالیمنوس او روډز چې زیرو تتلون کې دوه کشتو ډوبېدو په پیښو کې خوښه دویش کډوال مړه شو دي چې زیاتره پکې ماشومان وو. د یونان چارواکو ویل دي چې کالیموس جزیره ته نږدې ډوبې شوې کشتې نه یې 130 تنان ژوندۍ بچ کړي او روډز جزیره ته نږدې ډوبې شوې کشتې نه یې 6 کسان بچ کړي دي. د مهاجرت نړیوال تنظیم آی او ایم یو رپورټ تر مخه بحیره روم پلار یورپ تتلون کې کډوالو کشتو ډوبېدو پیښو کې د کډوالو مړه کېدو شمیرو ټول زاړه ریکارډونه مات کړي. دا رپورټ وایي چې تیر درې نیم هفتو کې د بحیره روم پلار یونان تتلون کې کشتو ډوبېدو په پیښو کې اندازن 345 تنان ډوب شوي دي. دا یو ایم ویاند جول ملمن ویل دی چې اروپا ته رسیدو هسي کوون کې د کډوالو د مړو کې دو شمیر کې د کمی راتلو امکان نه ویني. د یونان وزیر اعظم الکسس سپراس پارلیماني غړو ته ویلي چې د کډوالو مړه کېدو پیښه باندې قابو نه موندلو له وجې هغه په اروپا شرم محسوسوي. زه دا ویل غواړم چې د اروپای مشر په توګه زه په دې ډېر شرم محسوسوم چې نه صرف یورپ د انساني بحران باندې قابو نشي موندلی بلکې په دې حق له سم مذاکرات هم نه کوي. آی یو ایم ویل دی چې د اکتوبر 23 نیټه په بحر روم کې روان کال تر اوسه پورې تر ټولو مرګینه وه. په دې روز 15 کشتۍ ډوبې شوې دي. آی یو ایم تر مخه تر ټولو بدترینه پیښه کې د لسبوس ساحل ته نږدې د کشتۍ ډوبېدو له وجې 300 نه 500 پورې کډوال ډوب شول. د ملګرو ملتونو کډوالو لپاره ایجنسی خبرداری ورکړې دي چې تر څو چې خلک د جنگونو او تشدد نه بچ کېدو لپاره سمندر په لار د خطرناک سفرونه کوي، داسې پیښو کې د وژلو شوو شمیر کې زیاتوالی به جاری وي.
دا د وایس اف امریکا د ریډیو د ګلوب خبرونه اوریدونکو، اوس موږ د شمال لور ته چیرې چې زموږ د وایس اف امریکا خبریال خبر راکوي چې هلته د شام په هکله خبرې اترې چې پرون په ویانا کې ترسره شوې دي هغه پای ته رسیدلې دي، او هم بیا د راپورونه وایي چې د شام په شمالي برخه کې د توندرو وسلوالې ډلې داعش په ضد به د امریکایي ځکني پوځیانو یوه وړه ډله وګمارل سي چې د داعش په ضد بل مخالفو ډلو سره مرسته کوي. دا ټول حال راکوي د وایس اف امریکا په ریپورټ کې زموږ همکار وکیل خان.
د اوباما انتظامی یو ستر چارواکي تیر ورځ ویلي د شام شمالي برخې ته لیګل لپاره صدر باراک اوباما د 500 عسکرو څخه کم د امریکا خصوصي ځواکونو یوې ډلې اجازه ورکړې ده. دغه ځواکونه به هلته د زایز مکني دستو سره امرسته او د داعش پر ضد ائتلاف کې شاملېږي. په شام کې د 1300 کالو راسي روانې خانه جنگي په محل د لومړی ځل دی چې د امریکا پوځي دسته د کم چاپمار مهم یا خصوصي مشن پر ځای په باقاعده توګه حالتا پرځه کیږي. په وایټ هاوس کې خبريالانو ته ویل شوې دي چې صدر اوباما د داعش ډلې مشر او شبکې د هدف کولو لپاره صلاحیتونو کې اضافه په غرض د یوې خصوصي دستې جوړولو تجویز هم منزور کړی دی، او امریکایي چارواکو ته په دې لړ کې د عراق مشرانو سره د سلام مشورې کولو ویل دي. د دې نه علاوه امریکایي چارواکي خبريالانو ته ویلي چې صدر په ترکی کې د امریکایي پوز د استعمال لاندې هوایی اډې ته د ایر 10 او اف 15 جنگي جازونو د پرځای کولو منځوري هم ورکړې ده. چارواکي خبريالانو ته ویلي چې د امریکا په مشرې کې جوړ نړیوال ائتلاف کې د داعش پر ضد حکمت عملی یا کمپاین کې کم بدلون نه دی راغلی، او په شام کې د عسکرو پر ځای کولو فیصله هم د دغه ستراتیژي برخه ده. د امریکایي چارواکي د وینا تر مخه وایټ هاوس د داعش پر ضد روانو کاروایو کې زیاتوالی راوستلو لپاره په بیلابیلو چارو باندې غور کوي، او د دینه روانډې خپل کړی شوی کمپاین باندې نور توجه ورکړي کیږي چې زیات با اثر ثابت شي. د اوباما انتظامی لخوا په شام کې د پوزي دسته پر ځای کولو فیصلې ته د روس لخوا په شام کې د پوزي مداخله لت رد عمل پسترګه هم کتل کیږي. روس د دې میاشتې د پیل راسې د صدر اسد حکومت مرسته کې د حکومت مخالفه یاغیانو او د داعش په مضبوط زینو باندې هوایی بمباری کوي. امریکا د داعش پر ضد خپل پوځي هڅو کې زیاتوالی په داسې حال راوسته چې هم تیر ورځ په ویانا کې د نړۍ غټ طاقتونه د شام په اړه د ملګرو ملتونو په هاغه یو پلان باندې رضا شوي دي. کم پلانونه چې د جمعې پر ورځ د امریکا د خارجه معاملو سکرتر جان کیری، د روس خارجه وزیر سرګی لاروف او د ملګرو ملتونو خصوصي استازي سټیفن دی مستورا لخوا د یوې خبري غونډې په محل واضح کړی شوې دي. په دغه موکا هاغلی کیری ویلي چې دوی په دوو تګلارو باندې کار کوي چې پکې یو دوی د داعش پر ضد خپل کمپاین کې زیاتوالی راولي، او دویم د شام د شخړې د حل لپاره خپل سفارتي خلی زلې زیاتوي. هاغلی کیری زیاته کړې چې دواړه ګامونه د یو بل د مضبوطولو کار کوي، خو د نوموړي وینا وینا وه چې په ویانا کې د خبرو او د اوباما انتظامی لخوا اعلان وخت یو اتفاق دی. هغلی کیری دا هم وویل چې ملګری ملتونو د پلان لاندې د شام حکومتي استازي او مخالف غړي به په یو سیاسي پروسې جوړولو باندې کار کولی شي. کومه پروسه چې به په شام کې د یو مکمل حکومت او بیا په یو نوی آئین او انتخاباتو کولو مشري کوي. د پلان لاندې انتخابات به د ملګری ملتونو د نگرانۍ لاندې کولی شي. د روسیا خارجه وزیر چې د یو ترجمان د لارې خبرې کولې وویل چې سیاسي ډلې لا پکار دي چې یو مکمل انتظامی لپاره بنیاد کیدی. تیر ورځ په ویانا کې ترسره شوی دغه ملاقات د خپل رقم لومړی سفارتي ملاقات وو چې پکې د 1100 هیوادونو سفارتکارانو په شمول د ملګری ملتونو او اروپایي اتحاد استازي هم شامل وو. چارواکو ویلي چې دوی په دوه اونو کې دننه په یو بل ملاقات کولو هم رضا شوي دي.